السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی واورئ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزه اوتنبایه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. میرمن اوتنبایه د لیندۍ په 2 د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشی شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 25 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقدامات د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوس یې پرېکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، که نه د دوی د ایستلو بهیر به د اپریل په 1 نیټه پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبری آژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 پنجابي کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او یوه اکمالاتي کشتۍ او چین 1 ویجاړونکي او یوه اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبي افریقا پوځي څارونکي به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگی روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول بلل شوي دي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې دی موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده، که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دا هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
په نورو موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د اکسان او ازوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نوی راغوښتل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه وخته د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو به نننۍ غونډه ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وطنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وطنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غرازبا په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا د غرازبا ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له دې هیواده د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان د پورپی خو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی وشتمنې هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او د غراس پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپون کې اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور کده چې خلک شته چې د روژماتي د هغه یو کب ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډېرې خويندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خو اران سوال کوي بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکو فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغاو خستاله شوی دی. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو زپون کې اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه ناوخته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یو غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کیږي چې د ښځو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعال روح ګل افغان له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. اغلی افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې بلنه مو منله. افغان ښځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نیکی سلامونو وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصل مطلب ته، چې یونما تقریبا په افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انسټیټیوټونه او دار ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل شمثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلا راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو، او
د څه دلیل به په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري دا درینیم څلور کاله څکم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي. دوی هیڅ وخت ناسي په وقتنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادره کړي دي او دغه اعلامیې وشات نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راغلي. افغان ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو کمو پیادوی پامدغه دو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي. تاسو داسې وایي، یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی؟ ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما د ګلوري او زما برداشت اوسنی شرایط په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانون لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې اداره لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو ملتونو
سره زه راځم دې مسلې ته. داغه مسلې ته اوس مسله د بشر د حقوقو د چې په 1948 کال کې د امنیت د شورا د اعلامیې په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې شول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال پدې کې و چې یونما ولې زه ادعا لرم چې یونما لا بیګر و ده؟ پدې چې روزوا او تنبه یو
روزا او تنبایوا، بله
او تنبایوا، دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کلی د دفاع کړی د دوی د کړونو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی. یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه تللی دی دا په نړیوالو ستیجو کې چې طالب، یعنی د مثلا لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د ښځو سره دا چلن، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او یا ملګری ملتونه کوم اجرایی ورګان دي، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توزیع او تشریع کوونکی دی. دا په کافی اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول او طالبانو ته دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو ورستۍ پښتنه درنو کوم اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته زرا شمه چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنی غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
خو داسې چې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتلي. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغه کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولې دي چې د ملت آواز ورسره راجم کړي او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فورمولې کړي او ورته وړاندې کړي. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولیزه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دي څوک ولې زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي. مهمه دا ده چې
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعال روکل افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان خاید دی خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي. په ځنګړي ډول ورسته تر دې چې په سپین مړی کې نږدې دوونه مخ کې لانجه وشوه، خو سعودي عربستان د خپل قاطی ولی عهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ورلمخه زمينه برابر کړې ده او خاید امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربتو وکړي. دلته هغه څه چې باید پوه شي چې ولې د غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیبت په کې څه نقش لري. دا پښتنه مشته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلنسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلنسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلنسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په غو جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چارو وزارت د جمعې پورز پی وبین کې د خبرو اترو ځای جدیت کړ. دا روخانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارنوي چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپل هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. صحبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه روبیو سره هم خبرې وکړي. صحبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ټرمپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبرلانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کار کړم. ټرمپ ولې فکر کوم چې تاسو به بلخره او شاید په لری راتلونکي کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایل ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلن کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبره تر غوښه شوې ده. اروپای ټولنې تیرونی موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځ برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې و کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روانو چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خوېدلې و. له هغه دو ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا وړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغورۍ په وجه د ترافیکی پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یو وړه کارخونه کې ډیر لس کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي دي چې په بازار کې اړتیا ډیره شي، د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمينه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوز، مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیټو مونږ خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویل کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خکې دي.
د کارخونې کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونې د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي، د لږ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونو کې کې سبب حرفه هم زده کوي. دوه تنو کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم، دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو. مونږ د الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نوی راغوختل، شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څو خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لري دي چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف له 950 سالور 300 داس مصرفونه کې داس بیټ اخلي، مخې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 213 وړې کارخونې او نسبتا نوې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدوري بوخت دي. اقتصاد پوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
د روژې رنگونه
زه عبدالمنان لایکی ما د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کالا د ډاګ نمینده، شکر دې ډېر ښه تیریږي، ډېر ښکلی موسم دی. خدا چې د ننګرهار ولایت بیا د چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بې وزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو، نو دا چې قیمتي هم ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بې وزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې دا غوی کاروبار جوړ یا دکاندار وي یا کوم وظیفه ولري، نور ډیر مشکلاتونه لرو او بې وزله خلک او بې وزله کورنۍ مو ډیر دي، د غروژه ډیرو مشکلاتو کې تیریږي.
زمانو سید الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما الحمدلله روجي ډیر خیره وري دي، خو تیریږي تاسو په کوم داسې خاص تغیرات د نور روجو سره نه لیدل کیږي؟ مثلا د تیر کال په رمضان کې موږ دغه شنه وسم، یعنی کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته، خو وزنی سونه چې هغه په نور رمضانونو کې مو وسم موجوده ده، هغه د توکو د بای نرخ د نرخونو لوړوالی دی چې دا سونه اوس هم موجود ده، مخکې هم موجود ده، او دغه سونه تر اوسه حل نه شوه. زموږ هیله له مسلینو تجارانو دکاندارانو نه دغه د چې په دې برخه کې په خپل لس باندې رحم وکي او په دې برخه کې د خپل لسونو سره ډیر همکاري وکي.
زه عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د چلګزي څخه تاسو ته یعنی د روژې دا کوم روژې چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده، خو خلک د روژه ماتې عزا یعنی طعام عام ولاکې نه لري، خلک ډېر بېوزله دي، ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خوري؟ یعنی که چیرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي، ان شاء الله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو اوس په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مازدیګر 4:30 شوې. را سره اوسې رانو اوریدونکو، بیا به هم زه احمد تکل له تاسو سره یم په 15 دقیقې بحث کې چې متحدو ایالتونو ته د داعش ډلې د یو جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونو ته د خبرونه ځانګړې ده. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. پکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای ونند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هواد روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغان ښځو د بشري حقوقو، د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پروند پاکستان له زندانونو 21 خوشی شوی افغان کډوال هیواد ته ستنه شوی. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو لمخې دا کسان د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوی او له 15 تر 15 میاشتو پورې بندې تیر کړی. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان یالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلې دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند یالت څخه. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې. او ایران، چین او روسیې کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو تننوتی دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت کمربند په نوم د تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاوې سبا پیلېږي. او سپورتي خبر هم ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. دا لوبې د مارچ په 6 پیلېږي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بس ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 14 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپار، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل یم. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لاند راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2022 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه یې جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وای کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو د ایشت ځایونه ور کړی او د روزنې اسانتیاوی ورته برابرې کړي دي.
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2022 کال د اگست په 26 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشو چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګي لیوسل او یا ډیر افغانان وژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پونزي مخکنی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمد زای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو پاک په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایی استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایی مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی همداسې دا داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچې د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شو او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحه کې خبرې اترې کولې 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کې.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې دغه 45 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی. او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤل دی؟ نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو. نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدیده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته دی پلان شوی وي بیا دی عملی شوی وي. دا خو به حتما په خاطر دی د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتی همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي. که څنګه که دا لوري وروسته دا کار شوی،
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم د امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی دا چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نشو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کوم
جنگ چارواکی دی یا دی طالبان واستاز دی غوی ته ویلی و چې دا سړی مونږ ته مطلوب دی د عدالت په افغانستان کې دی. نو دا عدالت یو پښتنه شته د پمیس کې چې په دونه کم موده کې دی امریکا د نوی ولس مشر لخوا څخه د سی او کس نیول. نو دا به وخت پریدو چې دی باره کې بیا وخت سوی
او په دا کم وخت کې څنګه بیا هم دا سوال تر اوسه پورې هم یو جدي سوال دی. یعنی دلته د طالبانو حکومت وایي چې دا په مونږ پورې هیڅ اړه نه لري. پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمد زای صاحب
یاره، نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړ، لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوې چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین هغه سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد و د ګرځې دلته اوس یو د مینې ولکیږي د مسکو 14 د پوری تړل کیږي، افغانستان کې بشمار 14 د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جدید دی او معلومات نشته دي چې اوس د دې مالې موږ سره کم قضاوت وکړو دلته.
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسان الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوند دي ک ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کېدای شي چې د سنا الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ISIS یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهوري وکړه، د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغې له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروری دی. نو یو خود کې دی شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل باندې دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دار کې دی شي چې دا کم مشر چې دوی د سنا الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وشل شوی وي، او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر رسنیو کې چې ارز موږ مشر وشل شوی دی.
ډیر زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پولی چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او سنا الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو که نه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
ګوره، پاکستان یو مقصد د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کوو چې اول خو کله چې ټرمپ وخت ورسېد، دوی داسې فکر کوو چې ګویا د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغسې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغسې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنغالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالاً په نور ځایونو کې به وي، لیکن هلته د دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو راپه دیخوا هلته ډېر د دوی هغه تاسیسات او امکانات ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه، او دا یو هغه شو د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو دغه هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ نیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي اکثره د داعش دغه غړي چې دي دوی سلفیان دي، او یا مثلا توندلاري دي. او دلته پخوا هم په کونړ کې، په نورستان کې، په شینوارو کې، په دغو ځایونو کې دغه خلک موجود، یعنی شتون یې درلوده. کله چې په 2015 کال کې دوی د داعش د سوریې او د عراق هغه وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه، او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي. یعنی دغه ما خپله د تلویزیون د لارې نه اورېدلی چې، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس لاغه چې دغه بمباري هم وشو، یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګنا بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام، یو سردرګمي شته دی. فدا
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره لنډې کو او متمرکزې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنی دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی راووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده.
نو ابل طالبان سره کوم معلومات نه دي شریک کړي چې د استخبارات لخلې چې دا سړې په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته غوي دا اړین نه د غړنل چې دوی پکې داخل کی او ور سره ځینی ګلې هم لري د امریکا چې کم چاروا کې د طالبانو څخه د امریکایي وسلې چې غوي ګوري دلته او یاد دوی دا چلن چې د افغان مرمنو سره یا افغانانو سره د نړیواله ټولنه ګوري نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو پزړونو کې ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د غوي په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه د کړی او ورته خی چې موږ لا غوي سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا ل امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره هم دا سی او شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکي او پاکستان یو بل باندې هم په دغه برخه کې کوي او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی او دا زمونږ په نقصان دی زمونږ امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی د دوی له اینا کنه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډېر مهم دی چې موږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب په لچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
دا موجوده وخت کې خای کې د سقوط په وخت کې
هغه وخت او اوس مهال
نو هغه وخت کې هو بيخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خو روانو رینجر ورسره وي هغه خپل جشنونه کولو امدا شه نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو غړي چې کوم هغه وتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو او په موجوده کی چې تر کومه ځای از فکر کومه ک په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وی نو تبي خبره ده چې هغه به د ISIS کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسلط افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیمغړې د دوی زنداني کیږي او ځینی وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما عرض دا دی چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ مثلا انصار الله دی ایغور دی د چین دپاره جیش الاقل دی د ایران دپاره القاعده دی د افغانستان نه د بهر داعش دی همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان همدغسې. دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
مننه. له نیمې دقیقې نه په کم وخت کې احمدزی صاحب کراته ووایاست چې دا برید دی ای بی دروازه شریف الله پلان کړی او که عبدالرحمن لوګری
دا عبدالرحمن لوګری پلان کړی او لاغې نه مخکې د هند ته تللی او هغه ځین استخباراتو بیرته را رپورټ کړی او شک یې و پی بیا دلته چې زندانی مو د سقوط کې خوشې شوی او دغه کار هغه تیار اماده و ورته بس هغه ترسره کړی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتی چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمونږ سره میلمانو. د ازادي راډیو د خبرونو په همدې ځای پاتور رسیده. را سره اوسئ د نورو خبرونو د اوریدو لپاره.